مالا دی ارشی گرانی دا ارشی گران سوی دی نو مالا خلقو چیم دا ایلا دا اولا حکومت چیم هم دا ایلا دا چیم راست باید سر وکلا ماجری نو سر
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدون کو پتسو شبو که 15 دقیقه اونیز بحث پیلیگی چه اسدالله لودی نوراندې کوي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د روژې د رارسېدو په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان د ورځې د یو وخت ډوډۍ د موندلو لپاره هلې ځلې کوي. د ماسې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي باید هیر نه کړو چې روژه د سخاوت میاشت او خلک کولی شي د شیر د میل په نوم د خیریه بنسټ له لارې د یو وخت خواړه په افغانستان کې له یوې کورنۍ سره شریک کړي. ډبلیو ایف پی وایي د یو وخت خوړو لپاره یوازې 80 سنټه بسپنه پکار ده. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنې اوریاوې وشي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د دې ادارو په حواله خبر ورکوي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو اټکل کیږي. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. ویل کیږي چې ښاغلی شریف په نوي کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایي رئیس محمد اورنګزیب د مالیې د وزیر په توګه غوره کړی او همداراز اسحاق ډار چې څلور ځلې د پاکستان د مالیې د وزیر په توګه دنده ترسره کړې د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ ته غوره شوی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له ډیرو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. په یمن کې د القاعده څنګه مشر مړ شوی دی. د سخت دریځې ډلې بیگانه وخته دا اعلان وکړ خو د خپل مشر د مړینې د علت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خالد سعید به طرفي ډیر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله او متحدو ایالتونو یې پر سر 15 میلیون ډالر جایزه ټاکلې وه. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپله دریمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر وایي د طالبانو یو شمیر قمندانان شخصي زندانونه لري. ریچارډ بنټ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. بنټ وایي کابل، کندهار او بامیان ولایت کې د طالبانو رسمي زندانونه کتلي او ارزولي دي، خو په وینا یې یو شمیر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمیر قمندانان اداره کوي او دته یې د څارنې اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو د ریچارډ بنټ دغه خبرې تایید یا رد کړې نه دي او په دې اړه یې تبصره هم نه ده کړې. پوښتنې دا دي چې په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو د قمندانانو لخوا د شخصي زندانونو موجودیت په څه معنا، د حکومت د رسمي زندانونو تر څنګ د شخصي زندانونو اړتیا څه ده، آیا طالبان کولای شي چې د دغو زندانونو مخه ونیسي؟ دا او نورې اړوندې مسلې په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام او د ولسي جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکی محمد نذیر احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. همام صاحب، بحث له تاسو نه پیلوو. د ریچارډ بنټ دغه څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو د حکومت دا دی څه باندې 2.5 کاله وتلي دي، څه فکر کوئ؟ اول دا چې دا د ریچارډ بنټ خبرې خپله ښاغلی بنټ وایي چې له هغو کسانو سره د خبرو پر اساس دغه ادعا کوي چې وایي په دغو زندانونو کې زندانی شوي او شکنجه شوي دي، دا خبرې په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو د حکومت 2.5 کاله وتلي څه معنا او پیغام ورکوي؟
مهرباني صاحب، لومبی خو تاسو ته او تاسو ګرانه اوریدونکو ته او ستاسو میلمانه ته خپل سلامونه او هیلې نیکې هیلې وړاندې کوم. او د ستاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکړم چې یو خو هغه راپورونه دي چې د مخالفینو له خولې نه منعکس کیږي، لکه په ټویټر کې په نور رسنیزو اجتماعي رسنیزو کې عکسونه چاپیږي او اکثر چې معلومات کیږي چې اکثر لکه فیک نیوز پشانی او بنیاد نه لري، بے بنیاد ای. او بل دا چې امارات د امارات اسلامي رسمي لکه موزیګیری په دې باره کې دوی اقاوی ازان کوي چې دوی سیاسي بندیان نه لري. او نور دا مسله چې د طالبانو د هغه سازمانی او دلایزو روانشناسي په بنیاد طالبان ډیر یو با دیسپلین او ډیر د بر تر لاندې نه ډیر هغه منضبط سازمان دی. سکه چې په هغوی په لولو سلسله مراتب کې تصمیم نیول کېږي دوی لاندې باندې تطبیقولی شي او دوی د خپل د عمراو د خپلو آمرینو
بله همان صاحب بیل شکه دغه ډیسپلین او انضباط چې تاسو وایئ دا ممکن وي، اما د ریچارډ بینټ خبرې ځکه دا خو ځانګړی راپورتر دی او خبرې هم چې کوي دی وایي چې د اثبات له مخې او د شواهدو له مخې
شواهد لکه د ریچارډ بینټ ګروپ او دغه میتودولوژي چې سره هم دا معلومات راټولوي دا خو ویل شوی نه ده، په دې کې کوم میډیا کې کوم توضیح ورکړل شوی نه ده، ځکه چې په افغانستان کې ډېر مشکل ده چې لکه یوازنی منبع چې ده هغه د مخالفینو د شکایتونو په بنیاد باندې ده، کېدای شي هغه وي خو دا دی چې اکثر دلته تاثر دا یو خبره ده چې افغانستان ډیر یو بند جامعه ده، چرته چې یو خبره پیدا شي خامخا په میډیا کنه په خلکو په منځ کې تاو را تاو شي او خلکو ور باندې پوه شي، یعنی ډیر مشکل ده چې افغانستان کې کوم یو مخفي شي دلته خلکو وساتي، خو ترسو چې تر هغه هدف پورې چې مونږ معلومات شته دلته په ډیر د طالبان د امارت رئیسی اگر یعنی انفرادی حرکتونه که دیر مخنیوی شویده پا لارکه پا سرکونکه پا نورزایوکه نو دا راپورونه که دایشی چه دیر زیاد دغایی سکوم یو یا دو واقع پا دی که دایشی چه ای خود اسی عام و سمول شامل نده چه طولو ده طالبانو ده مارت یو خاص سیاستی چې دلته هغه زندانیان او هغه بندیان چې دوی رسمي توګه
ساتلی نشي دي لنډه مداخله کوم بخي په تیر جمهوریت کې هم که وګورو د حکومت پالیسی یا تګلاره دانه و چې خصوصي زندانونه یا شخصي زندانونه دي موجود وي، اما عملا موږ او تاسو راپورونه مو کتل او عملا مو ولیدل چې په ځینو ولایتونو کې ځینو قوماندانانو شخصي زندانونه درلودل، اوس هم فکر نه کوئ چې دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده او لا هم د ښاغلي بینټ په وینا پراخه شوې؟
زما په فکر او تر هغه هده پورې چې زه معلومات لرم د دې هغه مشتوالې ډېر کم وي، ځکه چې د طالبان از هغه گروهی روانشناسي چې ده لکه د جمهوریت په شان نه ده، دلته د یو مافوق مادون د اطاعت لکه بیسل پرسله ده، که دا کوم سیاستي دا څه ویلی نه شم، خو عملا دوی اذعان نه کوي او داسې زندانونه څوک داسې انفرادي حرکت کولی نه شي، او یو د بدله او د انتقامګیري هغه واقعي دي چې هغه کله ناکله د امارت په دغه بیاناتو باندې دا راغلي دي چې هغه طالبانو ته او هغه رسمي مقاماتو ته په کار نه ځي چې مسائل د مملکتي مسائل په وجه باندې دوی شخصي رویه وکړي، دا کله ناکله دا شکایتونه پورته شوی وو، خو دا عملا د دوی سیاست هم نه ده یو، او بل دا چې دا کوي هم ډېر کمی، او درېیم دا چې دا که یی د دې مخنیوي کیږي
او کور ودان همان سره ډیر مننه راځي چې د بحث بل میلم ته هم ورسو او د ورسی جرګې په خوانی کړي او د سیاسي چارو شنن کوي محمد نذیر احمدزی هم بحث سره ملګری شوی، احمدزی سپ ستړي مشي استاسو په باور د ریچارډ بینټ سرګندونه په څه معنا دي؟
مننه تاسو او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلي او د روزي مبارکي میاشتې مبارکي وایم. دا چې جنایت به جنایت ورته وایو، کاغه په هر جامعه کې وي که هر څوک کوي هغه د اسلامي اصول او د انساني اصول خلاف یو عمل ده، ځکه چې په یو مملکت کې عفو اوسي او د اپ باوجود دغه رقم تر راپورونه خبريږي، یعنی واقعا د اندېښنې وړ دي، ځکه افغانان ډېر دردېدلي دي او اوس نور کړاوي یا هغوی ته نور اسکنجه ورکونه دا د انساني اصولو خلاف یو عمل ده، او په دې معنی موږ سترګې نشو پټولی. دا راپورونه شته ده په داخل کې، یعنی مجموع کې موږ نشو ویلی چې سړی په حقیقت هم سترګې پټې نه کړي، خو خوفیه دا کارونه روان دي، په دې کې شک نشته. ده د موږ تاسو پخواني امنیتي ځواکونو اکثریت ځوانان چې اوس فرار ته مخه کړي، یو وجه همدا ده چې شخصي عقدې هلته استعمالیږي، هغه قومي او سمتي او زباني مشکلات شته ده، او د دې مخنیوی په کار ده، او دې لپاره باید کار وسي. او موږ دا ونه وایو چې نشته، ده شته ده، دغه مشکل ډېر زیات دي، له حد نه زیات شوي دي، او دې ته باید د حل لاره پیدا شي.
بله احمد زای صاحب، زه خپله د ریچارډ بینټ د خبرو یو برخه نقل قول کوم چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي. وایي په کندهار، کابل او بامیانو کې د طالبانو رسمي زندانونه وکتل او ومې ارزول، خو په وینا یې په یو شمېر نورو سیمو کې زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات او یو شمېر قمندانان اداره کوي، او دته د څارنې اجازه هم نه ده ورکړل شوې. فکر کوي د استخباراتو او د قمندانانو لخوا دا زندانونه به په کابل کې وي او کنه په ولایتونو کې هم ممکن زندانونه موجود وي؟
کیدای شي دا هر منطقه کې شته، ځکه موږ په خپل دغه راپور لرو، دلته دغه د موږ تاسو امنیتي ځواکونه چې راځي هغوی سره موږ ناستې لرو، او د هغو راپورونو پر بنیاد باندې واقعا دغه مشکلات شته، ده شخصي زندانونه شته، ده شخصي بغیر له دې نه چې دوی مشرتابه په جریان کې واچوي افغاني ځواکونو ته یا نور مشرانو ته کنجي ورکول کیږي. اکثریت په یو نامه په بل نامه باندې، د داعش په نامه باندې یا د اختطافګر په نامه باندې یغوی په شهادت رسول کیږي، یغوی ته ډېر زیات سکنجي ورکول شوی دي. نو دغه موضوعات شته، ده په دې کې کوم شک نشته، ده او د دې بیا هم زه تکرار وایم چې د دې مخنیوی اوس د مشرتابه وظیفه ده، دا که دوی کوي او که د دوی بیرغ لاندې څوک کوي، خو مسؤلیت مشرتابه ته راجع کیږي او د دې باید مخه ونیول شي. بل دا ده چې یوازې سکنجه او یاغه دا نه ده چې خلک په ټوپک باندې ولي، دا موږ منو چې اوس به د ټوپک مرګ کم شوی وي، خو نور مرګونه هلته شروع دي. یعنی تانی ورکونه مهمه موضوع دا ده چې په یو مجالسو کې چې دوی کېني، د مفسد او د فاسد او د غلام کلمې استعمالېږي، چې دغې وجې نه ډېر زیات خلک سکنجه کېږي، هغې سره مشرتابه د عزت خلک ډېر زیات یعنی ځان مسؤول نه احساسوي. او ما هغه داسې موږ تاسو ګورو روزانه په زراعو خلک چې د مملکت نه فرار کوي، یو وجه همدا ده. نو د دې لپاره یو عام برنامه ته د حکومت ضرورت ده چې هغوی خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او له دغه رقم ته غیر قانوني کړنو نه د هغوی مخنیوی وکړي.
بله ښاغلی احمد زای، مخکې زموږ بل میلمه همام صاحب وویل چې اکثره د طالبانو د حکومت مخالفان دغه ډول څرګندونې کوي چې د طالبانو په حکومت کې ګواکې بې نظمۍ دي، شخصي زندانونه شته یا هم شکنجه شته، او ویل چې ممکن د ریچارډ بینټ د راپور ورکولو ټیم ته هم همغو کسانو چې د طالبانو د حکومت مخالفان دي دغه خبرې کړي وي. تاسو په ټوله کې د ملګرو ملتونو دغه د ځانګړي راپورټر ماموریت څومره مهم بولئ، او فکر کوئ چې رښتیا به هم مخالفین د سرغې کېدلې وي او کنه اصلي هغه کسان به وي چې د طالبانو دغه زندانونو کې شپې ورځې تیرې کړي دي او شکنجه شوي؟
د ما په اند مهمه دا ده چې باید د دغه خبرو جلوګیري وسي. یعنې دغه واقعیتونه شته، ده دا که ریچارډ ویلي دي او که نه یې موږ نورو خلکو نه اورو، دا یوازې د مخالف خبره نه ده، ځکه افغانستان د ټولو مشترکه کور ده، او هلته اوس د اسلامي نظام په نوم باندې یو څه منځته راغلي، او اسلام هغه دین ده چې په هغې کې پوره امن وي. باید هر انسان خپل ځان مسکون یا مثلا په امنیت کې احساس کی. بدبختانه به ووایم چې دغه بعضي واقعات په ولایاتو کې خو بیخي زیات دي، حتی په مرکز کې بعضي واقع دغه رقم ته منځته راځي چې هغه خواشینوونکي دي. زه بیا هم وایم چې هغه د اسلامي اصولو او انساني اصولو خلاف عمل ده، ځکه عفه اعلان سوله افغانستان ورورولۍ ته ضرورت لري. افغانستان نور دغه رقم ته چې له تنظیمی او قومي او نورو مسایلو باندې باید پدې کې د موږ تاسو ته د نظام کېل نسی کې واقعا دی غواړي چې اسلامي نظام اسلام د ټولو لپاره یو د امن دین دا او په دې کې باید انسان په امن کې ژوند وکړي خو شته دا دغه رقم ته بلګې ډېرې زیاتې دي چې هلته خود سرانه عمل کیږي حتی خلک خوش عادت رسیږي نور سکنجه کیږي یوی بې ځایه تنګول کیږي له یوی نه د پیسو غوښتنې حتی کیږي نور دغه رقم ته غوښتنې چې دغه مسائل شته دا د دې باید مخنیوي وسی او په دې باندې څوک سترګې نشي پټولی.
بله کور ودان احمد زه بیرته تاسو ته راګرځو. همام صاحب څه فکر کوي اوس دغه راپور خپور شوی دی یا دغه ادعا د ریچارډ بینټ خپره شوی ده د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دی؟ ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې نظم او ډیسپلین د طالبانو د حکومت له خوا تل یادیږي او وایي چې د دوی په چارو کې نظم شته. اوس چې دغه راپور خپور شوی د حکومت مشرتابه ته څه کول پکار دی؟ همام صاحب از ما غاوري که فکر کوم همام صاحب سره اړیکه سم نه ده.
نه صحیح دی.
او مهرباني همام صاحب مهرباني غږ مو پری اوس خبرې وکړئ. ما هم دا پښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت ته څه کول په کار دي.
طالبانو مشرتابه خو اول دوی ته په کار ده چې او د دوی سیاست هم ده چې د بینالمللي جامعې ته دوی دادګیرنه ورکوي او اطمینان ورکوي چې دا کارونه دوی نه کوي ځکه چې که دوی لکه مخالفینو یو خاص سیاست تعقیب کړي دغوی د شکنجو او د هغوی بندي کولو خو د رسمي مجارینو هم هم کولی شو ځکه چې د مخکني نظامو کسانو خصوصا امنیتي کسانو دله هغوی څه جرمونه او جنایتونه مرتکب شوي دي د عامو خلکو په مقابل او د طالبانو زندانیانو په مقابل. خو در پکار دی چې دوی هم دا ریچارډ بینټ راپور چې دی دا لکه په تیاره کې کانی وهل دي. دا راپور پکار دی چې دوی لکه د زندانونو یو یا دوه اقلا نمونې دوی ته پکار و چې دغه جی پی ایس یا هغه ځای ښودلی وایي او دغه شکایت چې شوی وایي دغه نوعیت دا کارونه چې دا د دولت طرف نه شو یا داسې شخصي کسان له طرف نه ځکه په افغانستان کې 50 کاله جنگ شوی دی او دوه له طرف یو بل ته زخمونه ورکړي دي او لکه زیان رسولې دي. یو بل خبره هم په دې کې شاملې لکه دغه کې چې دی دا ډیر دا راپور لکه تعقیب وچی چې دا هغه ځایو کې لکه چې ادا کیږي چې دلته شکنجه شوي دي یا خلکو بندیان شوي دي دا زما په خیال دونه عام نه ده او امارات خامخا د په حقله کې تحقیق کوي او بل دا چې دوی سره راپور دي چې هغه مطمئن نه ده یا یو دوه کیس ده او پاتې شو د پیغور او د تعنی خبره. دا خو په امریکا کې په نور ځایو کې هم کیږي. ګوري چې هغه کسان چې په دوامه نړیوال جګړه کې چې په اروپا کې آلمانانو سره همکاري کړې وو نورمبرګ دادګاه ورته جوړ شو په نورمبر دادگاه سه کسان اعدام شو سه کسان په لسون و کالون تیر کلا او هغه زنانه چې بخی عادی روابط درلودل آلمانانو سره هغوی سرونه وخرل شو هغوی باندې خلکو په سرک توپ اچولې او توهین کولې. دا کارونه خو هغه ډیر کم ده ځکه چې اکثر د حکومت هغه لوړ مقامات سره د افغانستان راوتلې دي او څه چې راپورونه په دې د گزارشونه خصوصا رسمي گزارشونه که منعکس کیږي هغه د خاصو منابع څخه دي هغه متعارف منابع څخه دي دا منابع په کار دي چې دا چک شي چې دا خپل دا منبع صحیح وایي.
تاسو وایي چې دغه ادعا چې د ښاغلي بینټ ده یا دغه څرګندونې دا باید واضح وایي او نمونه اخیستل سي وایي چې دغه زندانونه په کومو سیمو کې دي هغه اقل یو دوه نمونه اخیستل وایي.
ځایونه خو را معلوم
شوی ځایونه د زندانیانو هدف د زندانونو. ما دا پوښتنه هم کولی چې دغه ټکر به بالاخره د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ څه اغېز ولري په لنډه اوږد مهال کې ځکه ریچارډ بنټ پر لپسې خپل راپورونه ورکوي ملګرو ملتونو ته په هر درې میاشتو کې طالبان ردی. نو فکر نه کوي چې دغه تلته ډول ټکر رامنځته کیږي د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ؟ څه به کول په کار دي تر څو دغه ټکر له منځه ولاړ شي او بل اخره که ستونزې نه وي چې د ستونزو راپور ور نه کړل شي او که ستونزې راپور کیږي باید ومنل شي؟
جناب لودین صاحب، دا سیدی چې لکه د دوالو طرف د سخت دریز توپ دا د یو رواني او شخصي بنا باید ونه لري. کیدای شي چې ریچارډ بنټ طالبان او نظام سره خپل ذاتی یو تفاوت احساس کی او کرکه ولري. دا یو سړی چې راپور ورکوي پکار ده چې هغه مسلکی او پروفیشنل راپور ورکړي. یعنی
نو ملګری ملتونو خو کله چې خپل راپورتر ګماري دغه مسایل به دوی پام کې نیولي چې یو بې طرف او کس وګماري او مسلکی کس وګماري.
د ملل متحد یو ورځ په دې راپور کې ما یو ورځ دغه راپور کې یو تصویر د دې په وپانه کې دغه شوی او خبره شوی چې هلته وار اون وومن په بنان چې وار اون وومن په بنامه دوی تبلیغات کولی. دا تبلیغاتي بنه باید ونه لري، باید د حقیقت کم از کم یو 100% د حقیقت دغه پکې دا چې یو سړی خپل اساسیتونه فراس کی یا یو بل دا چې ملل متحد په دې شلو کال کې خصوصا یونما دفتر چې دی دونه دستاورت نه لري او ګوري د بند مایده نه شي صحیح تطبیقولی. هغه وخت چې طالبان د مخالف په دغه کې وو یوازې دوی دا خبره کولی نه چې هغه جمهوري کسانو ته ووایي چې تاسو د نور مخالفینو ته موقع ورکوي او پراخ بنسي ته حکومت جوړ کړئ ورسره. دا خبره بالکل نه وه. ډېر په تحقیر او ډېر په تکبر په غرور باندې دوی خپل هغه ماموریتونه سر پر اساسوله. زما په خیال دا چې دوه طرف په کار دي چې اخلاقی تنازل وکي او په کار دي چې دوه طرف یو بل ته د یو حل په نظر وګوري، نه په یو مشکل په نظر. کله دا ادامه ورکي خو بیا په کار دي چې دا نمائندګي یا دا سمات بل څه ورکول شي چې هغه د یو مثلا متنازفي کس نه وي. پدغه کسان شایانه باندې پدغه عمر باندې پکار دي چې هغه
کس. بله همام صاحب، فکر وکړئ استاسو پټکو کې چیرته د ملګرو ملتونو دغه راپورټر ریچارډ بنټ طالبان سره مثلا استاسو پټکو دوی نه خوښیږي یا دوی تګلارې نه خوښیږي، نو دلته خود بشري حقوقونه د څار نړیوال سازمان هم پر لپسې راپور نه ورکړي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نقص دي، په افغانستان کې په زندانونو کې شکنجه کیږي، نور سازمانونه هم تقریبا یو وخت لري سره.
جناب لودین صاحب، دا څه دی چې تاسو دا یو اگر ریپورت اگر بنیاد یو ځای او لکه د حقوق بشر هغه دیدبان چې د بینالمللي مؤسسو چې دغه کوي په دې راپور باندې استناد کوي، دوی خپل یو علایده منبع نه لري، خپل یو میتودولوژي نه لري چې دوی خپل یو کراس چک وکړي چې آیا بل یو مقابل شهادت پیدا کړي چې دا صحیح ده که نه ده. یو منبع دي هماغه راپور باندې چې د ریچارډ بنټ خوله باندې یا دغه منابع څخه اخباره کیږي بر نورو کسانو په دې د استناد کوي. دوی خپل ځانګړې دغه نه لري، منابع نه لري چې پاغه باندې د راپورونه راجمع کړي او مقایسه کړي چې څونه د هڅه صحت او سقم څونه دی.
کور ودان ډېر مننه همام صاحب احمد زای صاحب، کچیرته دغه راپورونه چې خبريږي دا چې واقعیت لري که واقعیت نه لري. ریچارډ بنټ ویلی دی د ریچارډ بنټ پر لپسې راپورونه هم د افغانستان په اړه خبره شوې، اما طالبانو رد کړی دی او ویلی دی چې دغه ستونزې چې په دغه راپورونو کې راپورته کیږي دغه واقعیت نه لري او بې بنسټه دی. د نړیوالو او طالبانو تعامل ډیر نازک دی، البته په نړیواله کچه د طالبانو تعامل دومره نه دی، اما په سیمه کې د طالبانو تعامل په غیر رسمي ډول ادامه لري. د سیمه په اکثره هیوادونو کې د طالبانو سفیران یا استازي ګمارل شوي. دغه راپور چې د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري او د طالبانو د استخباراتو لخوا هم زندانونه اداره کیږي چې د څارنې اجازه ورته نه ورکول کیږي، له نړیوالو سره په اړیکو کې د طالبانو تعامل ته څه زیان رسوي؟
په دې کې شک نشته دا چې په یوازې صورت باندې هیڅ کله موږ نشو کولای چې موږ پرمختګ وکړو. هغه که په هر بخش کې وي تر څو پورې نړیوال ته د نړیوالو قناعت حاصل نه کړو او د هغو همکاري حاصل نه کړو، ځکه دا یو معمول د دنیا د حکومتداري په تنهایی باندې نشي کېدلی. دلته دوه مشکلاتو سره موږ مخامخ یو، یو نړیوال مشکل ده، یو داخلي مشکل ده. باید اوله داخلي مشکل موږ خپل حل کړو، دغه کوم ستونزې چې دي د دې لپاره په خصوص دا باندې هر خلکو په حق جفای چې اوس مسترګې په پټو چې غوښتا تکلیف رسیږي باوجود لدینا چې په افغانستان کې سولې اعلان شوی دا په افغانستان او لکه مخکې چې دوست اشاره وکړه د آلمان او د افغانستان ډیر فرق ده په آلمان کې په زور نیول شوی او په افغانستان کې د یو اصول له لارې نه یو دسي او عمل من سراغې چې دلته جنگ و نسو چې د افغانانو غټه خوشبختی دا وه او باید موږ د خپل خوشبختی وساتو ځکه موږ خپل وطن وران نه کړ د ورونو په شکل باندې حکومت ډیر په یو سولې طریقې سره انتقال شو نو دا فرق لري او د دې نه باید مثبته استفاده وسی نه ځکه اوس موږ خارجي جنگ نه لرو اوس موږ داخلي خبره ستونزه د موږ خپل افغانانو د افغاني ستونزه باید موږ خپل باندې حل کو لکه څنګه چې په ظاهر باندې کومه خبره کیږي چې آفا اعلان دا ورورولي ده باید هغه وروري فضا منځ کې جوړ شي دغه رقم ته موضوعاتو لپاره باید یو خاص کمیسون یو ادرس مشخص کړی وای طالبانو چې چاته دغه رقم ته ستونزه رسیږي یا یو مشکل سره مخامخ کیږي یو باید دغه مرجع ته مراجعه کولی تر څو پورې مشکل حل کېدلی بدبختانه چې هلته دا خبره نشته ده چې یو چا سره ظلم کیږي بل چېرته عارض کیږي هغلته د یو مجاهد په نامه د مجاهد نوم بدنامی نو دا غریب ولس سره ملت سره جفا ده دې سره ظلم ده.
احمد صاحب لاندې سپارښتنې به مو سوي د طالبانو حکومت ته تر څو دغه ستونزې چې دي دغه راپور نسي او که موجود وي چې مخې ونیول سي په لاندو کې مهرباني.
زما په اند مهمه ده چې اولین موږ خپل افغاني سوله منځته راوړو افغاني اعتماد منځته راوړو او اعتماد په دې صورت کې منځته راتللی شي چې دغه رقم ته کومې کړی چې دي هغه که په دولت کې دي او که دولت نه بهر دي چې هغوی د افغانانو ځورونه کوي او همدغه رقم ته مشکل ایجاد دي هغو باید مخنیوی وکړي د دې لپاره یو خاص کمیسون ایجاد کړي او د هغه ادرس باید دا رقم ته ادرس وي چې هر څوک وسي کولی چې هغې ته دسترسي ولري تر څو پورې دغه مشکلاتو مخه ونیول سي که هغه شخصي توګه باني او که حکومتي توګه باني د دې لپاره یو فرمان صادر سي چې هیڅوک دا رقم ته اسکنجي حق نه لري هیڅوک د شخصي بندیخانو حق نه لري که محاکم دي هر څه ادرسونه معلوم دي جرم جرم ده هیڅوک مستثنا نه دي هغه جرمونه چې هغه د بررسي وړ دي باید د محکمې له لارې نه او د یو قانوني ادرس له لارې نه بررسي سي نه دغه رقم ته سرایي محکمې نه دغه رقم ته په عفا کې د ته بیا دغه رقم ته سکنجي یا دغه رقم ته مشکلات منځ ته راځي نو دا نړیوالو ته د موږ او تاسو د آینده تاسو د مرسي او هم په داخل کې دغه د فرار موقع نور مسایده یې اخر به افغانان څه کوي تاسو ګورئ د یو مملکت نشته چې هلته افغانان نه وي په همسایه ممالکو کې ملونه نومانې موږ او تعداد د مهاجرینو ته رسېدلی ده نو په دې باید سترګې پټې نه کړو د دې مسلې لپاره د حل لاره راوباسو.
ډېره ډېره مننه سلامات اوسئ. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغانستان د کارپوهانو د نړیوالې ټولنې د مشرتابه له غړي عنایت الله همام او د ولسي جرګې له پخواني غړي او د چارو له کتونکي محمد نذیر احمدزي صاحب څخه ډېره ډېره مننه.
افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان